کار غ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار من یک مرغه هله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام نه نیمه بجې کیږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس غنی نن د چهارشنبه په ورځ هند ته ځي. په سوریه کې د اوربند لومړی ورځ آرامه وه او د امریکا یو چارواکي ویلي دي چې امریکا به نن د اسرائیلو سره د لسو کلونو د مودې لپاره د میلیاردو ډالرو امنیتي مرستو تړون لاسلیک کړي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 نوي کال د سنبلې د میاشتې 24مه ده چې د 2016 کال د سپتمبر د میاشتې 14مه کیږي. په دې خبرونه کې د رونو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې د رپورټونو تر څنګ د سوریې د روان بحران په باره کې هم رپورټ اورېدلی سي. خوص و پر خبرونه نظرانه یوسفزی تست باوری بین.
د افغانستان جمهوری ریاست وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی بنن د چهارشنبه په ورځ نوی ډیلی ته د خپل سفر په وخت د هندي چارواکو سره د ټیریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسلو خبري وکړي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال هندوستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر یو هدف افغانستان سره په لوی زربینای پروژو کې د نوی ډیلی د مرستې جلبول وخودل او ویل چې افغانستان سره د هندوستان د مرستو لومړی پړاو بشپړ شوی. اوس افغان حکومت غواړي چې دا واد افغانان سره د خپل مرستو یو بل پړاو پیل کړي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د وزې د سار ډله وایي چې پرون د سه شنبه په ورځ په سوریه کې د حکومت د پلویانو او مخالفینو ترمنځ د اوربند اعلان وروسته جګړه نه ده شوې او پرون ورځ هلته په سوریه کې د مرګ جوبلین پرته پارامه تیره شوه. د اوربند هدف په جګړو کې محاصره شو ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. په سوریه کې یو ملکی کس رویټرز ته داسې ویلي:
بس امبارح يعني اشتباكات عنيفه يعني قصف الجبهات خاصه
فرون بسوسيمو كي دزي اوريدل شوي خنن رزرامو ننسمانوم پاکكاري الوتكي نگرزي راگرزي د سوريه د بشري وزه د سارني دلي وليدي چي هغويته د اوربند په لومړي ورځ د نخطو او د چادوجل کې د رپورټون ندي ورسېدلي. د اوربند امریکا او روسي په ملاتړ عملی شوې دي. د سوريه په جنگ کې د اسد پلویان او مخالفین هم د اوربند ملاتړ کوي. د پروان کال کې دوه موارد چې د امریکا او روسي په مرسته په سوريه کې اوربند ټینګيږي. په سوريه کې د ځکه لکیږي چې کورنۍ جګړه روانه ده. د امریکا ولسمشر براک اوباما په پرله پسې توګه وایي چې امریکا په سوریه کې د سولې لپاره د روسیې سره یو ځای کار کولو ته تیاره ده. د امریکا یو چارواکي ویلي دي چې امریکا به نن د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل سره د لسو کلونو د مودې لپاره د میلیاردو ډالرو امنیتي مرستو تړون لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د سه شنبه په ورځ دغه تړون تایید کړو. خدای نه دی ویلي چې دغه امنیتي تړون به د څومره ډالرو وي. ځینو سرچینو ویلي دي چې د امنیتي مرستو دغه تړون د 38 میلیاردو ډالر دی. د امریکا او اسرائیل ترمنځ اوسنی امنیتي تړون په 2013 کال کې پای ته رسیږي. د اسرائیل ولسمشر بنجامین نتنیاهو د امریکا نه کلنی 4.15 میلیارد ډالر مرسته غوښتي وه. د عامه افکارو د سپرېګانو نه داسې ښکاري چې اوس د امریکا د جمهوري ریاست دپاره د دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د ولس د ملاتړ په حساب ډېر توپیر نه دی موجود. خو کارپوهان په دې باور دي چې معمولا د انتخاباتو په ورځ د خلکو نظر اوړي او په یو حال نه پاتې کیږي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې زیکا هاک د رپورټ غټه کې سید سلیمان شتاسته دراوروي.
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره یوازې دوه میاشتې وخت پاتې دی، د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ نه یو څه مخکې ده. خو بیا هم داسې معلومیږي شاید چې د ټرمپ د کامیابۍ چانس مخ په زیاتېدو وي. څو هفتې مخکې د عامه افکارو د سرویګانو نه څرګندېدله چې د ټرمپ انتخاباتي مبارزه د ناکامۍ له خطر سره مخ شوې ده. ډونالډ ټرمپ اوس په څو مهمو ایالتونو کې له هیلری کلینټن نه مخکې دی او یادا چې ډېر ورته نږدې شوی. کله چې امریکا غږ د امریکایانو د نظر د معلومولو د سرویګانو لوی وو، سابقه دار کارپوه ټیم مالوینا د سکایپ لارې په دې اړه وپوښتل نو هغه ویل که تاسو د فلوریډا، شمالي کارولاینا، پنسلوانیا او اوهایو ایالتونو ته په غور وګورئ، ډېره نږدې سیالي روانه وه. دا هغه ایالتونه دي چې د هر یو لپاره ګټل حتمي دي چې دواړو کاندیدانو ترمنځ کومې تلویزیوني مناقشې کېږي. د رای ورکوونکو د ذهنونو په روښانه کولو کې به مهم رول او نقش ولوبوي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د شمالي کوریا د اټومي ازموینې نه وروسته دوه امریکایي جټ الوتکو د جنوبي کوریا سره د ملاتړ د خولو لپاره په دغه هیواد کې پرواز کړی دی. شمالي کوریا ته د امریکا خاص استازي په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې پینګ یانګ ته د سخت عکس العمل وښایي. په جنوبي کوریا کې پرون د سه شنبې په ورځ په وینا کې سینکیم وویل چې امریکا د شمالي کوریا د اټومي وسلو په مسله باندې خبرو ته تیار ده. د جنوبي سودان د ولسمشر سلواکر بیان هغه رپورټ رد کړی دی چې وایي ولسمشر او د هغه مرستیال په میلیونونو ډالر غلا کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي سودان کې په زرګونو خلکو د لوږې سره مخ دي. د ولسمشر ویان پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې دغه رپورټ چې په واشنګټن کې میشتې یوې ډلې چې سنټری نومیږي خپور کړی دی دروغ دی. هغه وویل چې دغه رپورټ سیاسي اهداف لري. د دې یوازینی هدف دا دی چې په جنوبي سودان کې حکومت بدل شي. د یادونې وړ ده چې دغه رپورټ د دوه کلونو تحقیقاتو نتیجه ده. په واشنګټن کې میشته د سینټری په نوم موسسه چې د هالیوډ مشهور هنرمند جارج کلونی مالی مرسته کوي په جنوبي سودان کې د حکومت فعالیتونه ساري. په نیویارک کې پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د 11 سپتمبر د 15 کلیزې په مهال یوې مسلمانې ښځې ته اور واچو. پولیس وایي چې هغوی د دغه پیښې په هکله تحقیقات پیل کړی دی. پولیس دغه پیښه د مسلمانانو په خلاف د کرکې د جرم په حیث پلټي. 15 کلنه مسلمانه میرمنه چې نوم یې د مطبوعاتو ته نه دی ښکاره کړی، د برید په وخت په نیویارک کې د یو دوکان خواته ولاړه وه چې حمله کوونکي ورته اور واچو او د پولیسو د راتګ نه مخکې وتښتېده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدل. امنیتي مقامات وایي چې پاکستانی اتباع په روزګان ولایت کې د افغان د دولت د وسلوالو مخالفینو لپاره طبي اسانتیاوې برابروي او هغوی ته نوي تخریبي مهارتونه ښيي. د هغه ولایت د مرکز د سقوط لپاره وسلوالو طالبانو یوه اونۍ مخکې بریدونه پیل کړل چې لا هم د ترینکوټ د ښار په 1 کیلومتر کې افغان ځواکونه او وسلوال په نښتو بوخت دي. د رپورټ تفصیل خبریال عزیز الله پوپل راکوي.
یوه اونۍ پوره شوه چې د ترینکوټ ښار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر بریدونو لاندې دي، خو جګړه په دقیق ډول اوس د ښار په شمالي، ختیځ او جنوبي څنډو کې دوام لري. افغان امنیتي مقامات وایي چې د روزګان مرکز اوس د سقوط له خطر څخه ژغورل شوی، خو پوځي عملیات یې د لوی اختر د مذهبي ورځو په درناوي دفاعي حالت ته اړولې ده. د کندهار امنیت قومندان او د روزګان د پوځي عملیاتو مشر ډګر جنرال عبدالرزاق وایي چې بهرني وسلوال په خاص ډول پاکستاني اتباع د روزګان په تازه نشتو کې فعاله حضور لري. نوموړي نیوکه وکړه چې په ځینو سیمو کې افغان نظامیانو هم د خپلو سیمو په دفاع کې بېغوري کړې چې د ده په وینا د قانون له عکس العمل سره به مخ شي.
پنجابیان د دې سره ډاکټر په شکل ده، پنجابیان د دې سره د ټرینر په شکل ده، خو موږ د وطن خلک، د دې روزګان خلک، د کندهار خلک، د هلمند خلک، موږ څنګه دا کولای شو چې هغه تاریخ ته وګورو او دلته وګورو چې بیا موږ د پنجابي په مقابل کې دنیا جزوي دوی در تبلیغات لاندې راځو چې موږ ټول وطن بیا ټکو کړو.
په امنیتي سکتور کې د نیمګړتیاو د معلومولو په موخه د دفاع وزارت لوی درسیز او د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین هم د ولایت تللی. د روزګان والی محمد نذیر خروټی وایي چې مرکزی حکومت کلک هوډ کړی چې په روزګان کې به پراخ اصلاحات راولي. نوموړي که څه هم په جزئیاتو موضوع روښانه نه کړه، خو داسې باور موجود دی چې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې ځینې ګمارنې د لیاقت او وړتیا له مخې نه دي سوي او د پوځ ځینې منصبداران بیا د سیمې له جغرافیایي موقعیت سره نه دي بلد.
د روزګان خلک د خپل وطن نه د دفاع په لاره کې تر ټولو خلکو مخکې دي. په دې وطن باندې خپل وینه ورکوي، فقط سیستم غواړي او دغه سیستمونه چې تر اوسه پورې خراب او ناکار وو هر څومره چې کار پکې ده اوس دغه تصمیم نیول شوی دی چې بنیادی او اساسي اصلاحات راولي.
په یو میاشت کې د نننه د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ تر لشکرګا وروسته دوهم مهم ښار دی چې وسلوال طالبان یې د سقوط لپاره ستر بریدونه کوي. د ترینکوټ د تازه نامنوی په واجه تر زرو زیاتې کورنۍ کندهار او نور امن سیمو ته کډوالې شوې دي. د اوروزګان د ولایتي شورا غړي نیواک کوي چې مرکزی حکومت ته مخکله د خپل ولایت د ممکنه امنیتي ګواښونو په اړه خبر ورکړی وو، خو هغوی پر وخت اقدام ونه کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او دا دی اوس په مکری دی رپورته. کارپوهان په دې باور دي که څه هم چې د امریکا د جمهوری ریاست د دواړو غټو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ ترمنځ د خلکو د ملاتړ په کچه کې دومره ډیر فرق نه دی موجود او نږدې سوی دی، خو د انتخاباتو په ورځ د رای ورکوونکو نظر بدلیږي. په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبریالې زلیکا هوک د رپورټ غټټي کې به سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره یوازې دوه میاشتې وخت پاتې دی، د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ نه یو څه مخکې ده، خو بیا هم داسې معلومیږي شاید چې د ټرمپ د کامیابۍ چانس مخ په زیاتېدو وي. څو هفتې مخکې د عامه افکارو د سرویګانو نه څرګندېدله چې د ټرمپ انتخاباتي مبارزه د ناکامۍ له خطر سره مخ شوې ده او ګومان کېده چې هیلری کلینټن به ورنه حتماً راتلونکي انتخابات وګټي. ډانلډ ټرمپ اوس په څو مهمو ایالتونو کې له هیلری کلینټن نه مخکې دی او یادا چې ډېر ورته نږدې شوی. کله چې امریکا غږ د امریکایانو د نظر د معلومولو د سرویګانو لوی وو، سابقه دار کارپوه ټیم مالوینا د سکایپ له لارې په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل که تاسو د فلوریډا، شمالي کارولاینا، پنسلوانیا او اوهایو ایالتونو ته په غور وګورئ، ډېره نږدې سیالي روانه وه. دا هغه ایالتونه دي چې د هر یو لپاره ګټل حتمي دي. د دواړو ترمنځ سیالي دومره نږدې ده لکه د دوو اسپونو ترمنځ چې هیڅوک تر وروستۍ شېبې پورې نه پوهېږي چې کوم یوې ګټي او کوم یوې بایلي. دواړه کاندیدان خپل خپل طرفداران هم لري او مخالفان هم. په خلکو کې ملاتړ په یو حال نه پاتې کیږي، هر ورځ پکې فرق رامنځته کیږي او ژر ژر تغییر مومي. رای ورکوونکي هم په دې نه پوهیږي چې څوک به انتخابات ګټي، ځکه ډېر امکان لري چې په وروستۍ شېبه کې هر څه بدل شي. ټرمپ او کلینټن دواړه په خلکو کې خپل وفادار ملاتړ کوونکي لري، خو ځینې خلک تر اوسه پورې دې نتیجې ته نه دي رسېدلي چې کوم یو ته د انتخاباتو په ورځ رای ورکړي. کارپوه ټیم مالوی وای چې راتلونکي تلویزیونی مناقشې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ کیږي، خصوصا هغه مناظره چې د دې میاشتې په شپږویشتمه نیټه به وشي، ډیره مهمه ده. د امریکا خلک به د دې فرصت ولري چې د خپلې خوښ کاندید غوره کړي او په دې اړه پرېکړه وکړي چې کوم یو ته رای واچوي او کوم یو ته وانچوي. موږ له خلکو نه د عامه افکارو د معلومولو په وخت تل دا پوښتنې کوو که له یو نړیوال بحران سره فرضاً امریکا مخامخ شي، نو ستاسو په فکر کوم یو کاندید د ضرورت په وخت په احتمالي ډول د اټومي وسلو په برخه کې ډېر استعداد لري؟ څوک امریکا ته د مهاجرت ستونزه په سمه توګه حلولی شي؟ زموږ په نظر دا دوه پوښتنې ډېرې غټې پوښتنې دي چې د امریکا ولس باید ورته د رای ورکولو په وخت پام وکړي. موږ له دوی نه دا پوښتنه هم کوو چې کوم یو کاندید یا کاندیدا ستاسو د کورنۍ اړتیاوې پوره کولی شي او کوم یوې ستاسو د امنیت او سوکالۍ د ساتلو ظرفیت او توان لري، خو باید دا خبره هیڅوک له پامه ونه غورځوي چې د انتخاباتو نه مخکې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ کومې تلویزیوني مناقشې کیږي، د رای ورکوونکو د ذهنونو په روښانه کولو کې به مهم رول او نقش ولوبوي. د نیومونیا یا سینه بغل ناروغۍ میرمن هیلری کلینټن مجبوره کړه چې په کالیفورنیا کې خپل انتخاباتي مبارزه یو ناڅاپه وځنډي. اوس له ځینو رای ورکوونکو سره د هغې د روغتیایي حالت په اړه پوښتنې راپیدا شوې دي. دا د یوې میرمنې آواز دی چې وایي هیله لري چې له دې نه به څوک د بانې په توګه استفاده ونه کړي. فکر نه کوي چې دغه ناروغي به په انتخاباتو کې دومره زیات نقصان ورسوي. نیومونیا یا سینه بغل داسې یوه ناروغي ده چې هر څوک نیولی شي. خلک باید دې ته وګوري چې هغې په څومره مؤثر انداز خپله انتخاباتي مبارزه مخ په وړاندې بیوله. طبعاً هغه اوس یو څه استراحت ته ضرورت لري او د امریکا خلک باید په دې هم خبر شي چې هغه د خپل هیواد لپاره په راتلونکي کې څه پلانونه لري. د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو په دوران کې معمولا د عامه افکارو او د خلکو د نظر د معلومولو سرویګانې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. یو شی چې ډیر مهم دی دا دی چې ډانلډ ټرمپ د هیلری کلینټن په مقابل کې د تور پوستانو، ښځو او هسپانویانو ملاتړ تر کومه حده پورې حاصلوي، چې د میرمن هیلری کلینټن د کامیابۍ او ناکامۍ دارومدار د همدې پورې تړلی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سوریې د منبج د شار په باره کې اوس د ترکیې نیت څه دی چې د کوردي یاغیانو په شمول د امریکا په مشرۍ ائتلاف د ترکیې د سرحد سره له نږدې سیمې څخه د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په شا تمبولو کې مرسته کړې ده. سوال دا دی چې د وای پی جی په نامه کوردي جنګیالیو د ترکیې غوښتنې رد کړې دي چې وایي د فرات د سیند بلې خواته دي پر شا سي او د آزادې سوریې یاغي پوست ته دې اجازه ورکړه سي چې د منبج شار ونیسي. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت د ډلې په خلاف دغه جنګ عواقب به څه وي؟ خبریال دورن جونز په دې باره کې له استانبول څخه رپورټ رالېږلی دی.
د ترکی پوځ چې د آزاد سوریا د یاغي پوځ ملاتړ هم کوي سوریا ته ننوتی دی او د اسلامي دولت ډله او د وای پی جی په نامه د سوریا کوردي ملیشي دواړه هدف دي. انقره د دغه ملیشي غړي ترورستان بولي چې د کوردانو د غیر قانوني ترورستي ډلې پی کی کی سره ارتباط لري او وای دوی غواړي چې د دغه هیواد د سرحد سره یو خپلواک دولت جوړ کړي. وای پی جی چې د سوریا د ډیموکراتیکو قواو په ائتلاف کې عملیات کوي د منبج ښار ونیو. د انقرې په نظر کوردانو بې حده عمل کړی دی. سمی ایدیس چې په المانیټر ویب سایټ کې سیاسي لیکنې کوي وای
It has strategic value, but it also has political value in terms of what Kurds may gain or may lose. Because it's located very strategically...
منبج strategic ارزخ لري مگر په دې لحاظ چې خای کوردان وګټي یا وبیلی ځکه چې دا یو strategic موقعیت لري د کوردانو قلمرو یا سیمې سره نښلوي. په داسې حال کې چې دوی وایي دغه سیمې سره یو ځای شوي دي مگر د دوی ترمنځ واټنونه زیات دي. انقره له وای پی جی نه په پرلپسې توګه غواړي چې خپلې قواوې له منبج نه پر شکړي او د فرات د سیند ختیځې خواته پر شا شي او خبرداری ورکوي چې هره قوا د غلطه پاتې شي نو هغه به یې هدف وګرځي. د آزاد سوریا د پوځونو عناصر اعلان کړی دی چې دوی به د منبج ښار ونیسي مګر د ترکیې په پارلمان کې د کوردانو د پلوي ګوند ایچ ډی پي غړی ایر توګرول کورجو خبرداری ورکړ چې دغه ښار به بې له جنګ نه خوشي نه کړي. دی وایي
It's going to be a fierce battle in Minbij. They are very much concerned. If they leave, then it will be very difficult to come back in the near future.
په منبج کې به دا یو ډېر سخت جنگ وي. دوی ډېر اندېښمن دي که دوی یې پرېږدي نو دا به ډېره مشکله وي چې په نږدې راتلونکي کې ورته بېرته راشي. او دوهمه ډېره مهمه موضوع دا ده چې دا د دوی وطن دی نو ولې دوی باید پریږدي. او دوی مهمه قوا ده چې د اسلامي دولت د ډلې سره په خپله وینه جنګېدلې دي. د دارنګه یوې نښتې راتلونکې داسې لیدل کېږي چې واشنګټن پکې مداخله وکړي. د ترکیې پخوانی لوړ رتبه ډیپلومات آیدین سلجن چې په دغه سیمه کې وظیفه سرته رسولې ده وایي د منبج په سر جنگ به واشنگتن په ورختایي حالت کې واقع کړي په داسې حال کې چې د سیمې د قواو هدف د اسلامي دولت ډله ده. سلجن انوای
For US, there is a conflict there. If CIA-backed FSA forces get into open military conflict with the Pentagon.
دلته د امریکا لپاره هغه وخت یو جنجال پیدا کیږي چې د اف اس ای قواوې چې د سی ای ای ملاتړ ورسره ده د وای پی جی قواو سره چې پینټاګان پټوي نظامی جنگ ته داخل شي. او که څه هم چې موږ یوازې د هغه لوبې د خاتمې جاج اخیستلی شو چې انقره یې په نظر کې لري او موږ په دې پوهیږو چې د امریکا لپاره د لوبې خاتمه د اسلامي دولت په خلاف جنگ دی او تر اوسه پورې د اسلامي دولت په خلاف جنگ کې مؤثره عنصر کوردان دي. واشنگتن په پرله پسې توګه خپلو متحدینو ته وایي د اسلامي دولت په ډله باندې تمرکز وکړي، مګر د ترکیه پوځ له هغه څه نه د مخه چې څارونکي وایي کیدای شي یو لوی جنګ وشي په سوریه کې زیات شمېر عسکر ځای په ځای کوي. د سوریه مهم ښارګوټی الباب چې د اسلامي دولت د ډلې په کنټرول کې دی، د دا رنګه د یو تیری کوونکي هدف به وي. داسې ښکاري چې د اوس لپاره واشنگتن په دې کې کامیابه شوی ده چې په سوریه کې خپل دوه متحدین د یو بل سره د جنګ کولو نه منع کړي دي. څارونکي وایي د منبج د سرنوشت په باره کې به ښه پریکړه هغه وخت وشي چې کامیابه کوشونه او بالاخره د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګ دوام ولري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ماشومانو ودول د بشر د حقوقو څخه سرغړونه ده، مګر له دې سره بیا هم دغه غیر بشري عمل د نړۍ په ډیرو سیمو کې په دې دلیل روان دی چې یو خو په خلکو کې غربت زیات شوی دی او بل دا چې لا تر اوسه د ښځو او نارینهو په منځ کې مساوات او برابري نسته. د امریکا ژغ د البانی سرویس یو همکار په دې باب د کوسوو څخه یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
اگزونا مفتاری دیر لسکلنه و چې د هغې کورنۍ د هغې د واده فیصله وکړه، هغه د کاسوو پایتخت پرستینا ته نږدې په یوه وړوکي کلي کې اوسیږي. هغه په ډیره غریبه کورنۍ کې رالویه شوې او واده هم په یوې غریبې کورنۍ کې کړی دی. اوس هغه هلته د خپلو دریو ماشومانو، د خپل خاوند او د هغه د کورنۍ د غړو سره ژوند کوي. هغه وایي مکتب ته د تګ نه خو واده ښه دی، هر څوک خپل ژوند لري. په مکتب کې به ته څه وکړې؟ ته یوازې هلته ورځې او هلته ته ښه وخت هم نه لرې او نور څه هم نه لرې. 19 کلن لون ریکس هاپی او د هغه میرمن په یوه عمر و چې واده وکړه. هغه هم د دې ملاتړ کوي او وایي چې په کوم عمر کې واده ښه کار دی. هغه وایي زه چې ځوان وم په لارو کوڅو کې به بې ځایه ګرځېدم، خلکو ته به مې مشکلات پیدا کول. وروسته بیا ما خپله میرمن ولیده او واده مې ورسره وکړ. اوس موږ آباد شوی یو. په کم عمر او ځوانۍ کې واده په ژوند کې ثبات پیدا کوي، نور مشکلات هم نه وي، ځکه چې تا اوس د ځان دپاره خپله کورنۍ جوړه کړې ده. مګر دغه دواړه اوس وایي چې دوی دې ته ډیر زیات لیواله دي چې ماشومان یې تعلیم وکړي، او هم دا وایي چې د هغوی ماشومان د واده نه مخکې باید یو کار پیدا کړي. مفتاری وایي چې هغه به زر خپله لور په ښوونځي کې شامله کړي، او هم رکس هاپی وایي چې هغه به خپلې لور ته اجازه ورنه کړي چې د 20 کلنۍ نه مخکې واده وکړي. روانشناسان او د بشر د حقوقو نړیوالې ټولنې وایي چې په کم عمر کې واده کول په جنکیو ډیر زیات منفی اثر لري. په البانیا کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق یوه چارواکي وساری موچکو نیمانی په دې باب وایي یوه جنۍ د مکتب او د خپل ماشومتوب نه تیریږي، او په حقیقت کې هغه خپل آینده خوشبختي لکه د کار پیدا کول په خپلې کورنۍ او په اجتماع کې د ونډې د اخیستلو نه هم محرومه شي. په طبي لحاظ هم په کم عمر کې واده کول ډیر خطرناک کار دی، او ممکن د مرګ سبب هم شي، او ممکن ماشوم مړ هم پیدا شي. هغه وایي په دې برسیره د جنسي ناروغیو خطر هم په جنکیو کې د هلکانو په نسبت 2 او یا هم 4 چنده دی. د ملګرو ملتونو د نفوسو د وچي صندوق د رپورټونو له مخې ویل کیږي چې په روبا انکشاف ملکونو کې په هرو دریو جنکیو کې وایي د 300 کلونو نه مخکې ودیږي، او په هرو 9 جنکیو کې وایي د 15 کلونو نه په کم عمر کې ودیږي.
اوس خبرونه اوري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی به نن د چهارشنبې په ورځ نوې ډیلي ته د خپل سفر په وخت د هندي چارواکو سره د تروریزم سره د مبارزې او د سیمې په مسلو خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال هندوستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر یو هدف د افغانستان سره په لویو زیربنایي پروژو کې د نوی ډلی د مرستې جلبول وښودل او وویل چې افغانستان سره د هندوستان د مرستو لومړی پړاو بشپړ شوی او اوس افغان حکومت غواړي چې دا هیواد د افغانانو سره د خپلو مرستو یو بل پړاو پیل کړي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د وزې د سار ډله وایي چې پرون د سه شنبې په ورځ په سوریه کې د حکومت د پلویانو او مخالفینو ترمنځ د اوربند د اعلان وروسته جګړه نه ده شوې او پرون ورځ هلته په سوریه کې د مرګ جوبلي نه پرته په آرامۍ تېره شوه. د اوربند هدف په جګړو کې محاصره شوو ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. په سوریه کې یو ملکي کس ریټرز ته وویل چې پرون په سیمو کې ډزې اورېدل شوې خو نن ورځ آرامه. د سوریه د بشري وزې د سارنې ډلې ویلي چې هغوی ته د اوربند په لومړۍ ورځ د نښتو او د چا د وژل کېدو رپورټ نه دی رسېدلی. دغه اوربند د امریکا او روسیې په ملاتړ عملي شوی دی. د سوریې په جنګ کې د اسد پلویانو مخالفین هم د اوربند ملاتړ کوي. دا په روان کال کې دویم وار دی چې د امریکا او روسیې په مرسته په سوریې کې د اوربند کې اوربند ټینګیږي. په سوریې کې دا 15 کاله کېږي چې کورنۍ جګړه روانه ده. د امریکا یو چارواکي ویلي دي چې امریکا به نن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل سره د لسو کلونو د مودې دپاره د میلیاردو ډالرو امنیتي مرستو تړون لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د سه شنبې په ورځ دغه تړون لاس تایید کړو. خدای نه دی ویلي چې دغه امنیتي تړون به د څومره ډالرو وي. ځینو سرچینو بیا ویلي دي چې د امنیتي مرستو دغه تړون د 38 میلیارد ډالرو دی. د امریکا او اسرائیل ترمنځ اوسنی امنیتی تړون په 2013 کال کې پای ته رسیږي. د اسرائیلو ولسمشر بنجامین نتنیاهو د امریکا نه کلنی 4.5 میلیارد ډالر مرسته غواړي. د عام افکارو د سرویګانو نه داسې ښکاري چې اوس د امریکا د جمهوري ریاست دپاره د دواړو غټو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د ولس د ملاتړ په حساب ډېر توپیر نه دی موجود. خو کارپوهان وایي چې معمولا د انتخاباتو په ورځ د خلکو نظر اوړي او په یو حال نه پاتې کیږي. د شمالي کوریا د اتومي ازموینې نه وروسته دوه امریکایي جټ الوتکو د جنوبي کوریا سره د ملاتړ د خولو لپاره په دغه هیواد کې پرواز کړی. شمالي کوریا ته د امریکا خاص استازي په ملګرو ملتونو غږ کړی چې پینګ یانګ ته دې سخت عکس العمل وښیي. په جنوبي کوریا کې پرون د سه شنبې په ورځ په وینا کې سینګ کیم وویل چې امریکا د شمالي کوریا د اتومي وسلو په مسله باندې خبرو ته تیاره ده. د جنوبي سودان د ولسمشر سلوا کیر ویاند هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي ولسمشر او د هغه مرستیال په میلیونو ډالر اغلا کړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي سودان کې په زرګونو خلک د لوږې سره مخ دي. د ولسمشر ویاند پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې دغه رپورټ چې په واشنگټن کې میشتي وې ډلې خپور کړی دی دروغ دی. هغه وویل چې دغه رپورټ سیاسي اهداف لري او یوازینی هدف یې دا دی چې په جنوبي سودان کې حکومت بدل شي. په نیویارک کې پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د 12 سپتمبر د 15 کلیزې په مهال یوې مسلمانې ښځې ته اور اچو. پولیس وایي چې هغوی د دغې پیښې په هکله تحقیقات پیل کړي دي. پولیس دغه پیښه د مسلمانانو په خلاف د کرکې د جرم په حیث پلټي. 15 کلنه مسلمانه میرمنه چې نوم یې مطبوعاتو ته نه دی ښکاره کړی د برید په وخت په نیویارک کې د یو دوکان خواته ولاړه وه چې حمله کوونکي ورته اور واچو. حمله کوونکي د پولیسو د راتګ نه مخکې وتښتېده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د خپرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو واورو. په کابل کې به نن آسمان ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 28.6. په کندهار کې به نن آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30. په جلال آباد کې به هم نن آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15. په غزنی کې به نن د تودوخې لوړه درجه 40 وي، آسمان به شین وي. په خوست کې نن د باران د اورېدو احتمال شته او په کندوز کې نن به آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 40. په مزار شریف کې به هم نن آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30. په فراه کې به نن آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 90 او په هلمند کې به هم نن آسمان شین وي. هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. ستاسو د ټولو دې ورځ نیکمرغه وي. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي.